سلامنا وقت مبخير خرا خلاص ددي مال اخبارونا تمخ كتير شي اخبارونا مطلب تلاتو خبرونا طالبان یو یشتنه په مهزر کې په کابل او لغمان کې په درو والی دي د طالبان د حکومت سره محکمه په دوه خبر پانو کې دغه کسان د تورونو په اړه ویلي دي چې دوی د نامشروع جنسي اړیکو غلا او د مخدرات موادو د قاچاق په تور محکوم شوي دي. په کابل کې ولستنو ته او په لغمان کې لستنو ته دغه تعزیري سزاګانې پرون ورکړل شوې او دا تورن کسان هر یو د دوی د جرمونو له مخې له 15 تر 16 کلونو په بند محکوم شول. د بشری حقوقو درلو د طالبانو لوري په مازر کې ترون کسان ته دغه ډول تدریس سزاګانو سره تل مخالفت کړی ویل دي چې د بشری حقوقو سره سرغړونه ده. په بریټانیا کې د وکال پترس کې پاکستانیانو تر افغانانو د مهاجرت لپاره ډیر درخواستونه ورکړي دي. د بریټانیا د کورونو چارو وزارت راپور له مخې د روان کال د مارچ تر میاشتې پورې په وکال کې یو لزر وته سلويخت پاکستانیانو په بریټانیا کې د پناه غوښتنه کړې ده. د بریټانیا د کورونو چارو وزارت د راپور له مخې چې پرون له رسنیو سره شریک شو تر پاکستانیانو وروسته د افغانانو شمیر زیات دی چې په دغې باد کې د وکال پترس کې د مهاجرت غوښتنلیکونه سپارلې دي. د دغو افغانانو شمیر د راپور له مخې 8900 ته رسیږي. په مجموع کې په تیرې وکال کې څه باندې 1,000 کسانو په بریټانیا کې د پناهندګۍ درخواستونه ورکړي دي. د ترکیې ولسمشر مڼه اعلان وکړ چې رجب طیب اردوغان د شنبې په ورځ په استانبول کې د سوریې ولسمشر احمد شری سره د کتنې په ترڅ کې د سوریې پر وړاندې د بندیزونو د لرې کولو په اړه د متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د پریکړې هرکلی وکړ. دا غونډه یوه ورځ وروسته له هغه وشوه چې د ټرمپ ادارې پر سوریې د بندیزونو د یوې برخې د لرې کولو امر وکړ. اروپایي ټولنې هم تېره اونۍ موافقه وکړه چې په تدریجي ډول به دمشق پر وړاندې بندیزونه لرې کړي. په دې غونډه کې د ترکیې او سوریې د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو او همدارنګه د دواړو ودونو د استخباراتو مشرانو ګډون کړی و او د ترکیې او سوریې رسنۍ راپور ورکړي چې خبرې اترې به عمده توګه په سوریه کې د بیا رغونې پروسې او د امنیتي همکارۍ راتلونکي باندې متمرکز وي. د ایران د متعارف فلم جوړونکي جعفر پهانی لخوا جو شو فلم یو ساده عدسه د کند اتیووم نړیوال فلم فستیوال د سترو زرو نخل جایزه وګټله. دا یو متبره جایزه ده هغه فلم جوړونکو ته چې له 15 کلونو څخه ډیره ساده وتلو اجازه نه درلوده. د شنبه په ورځ مشهور اداکار کیټ پلانشټ پرناهی ته جایزه ورکړه او دغه د نوم لیلان وروسته لیدونکو د ولاړو ستاینو سره دغه هرکلی وکړ. یو ساده حادثه فلم د یو د وایت په نوم د یو سړی کیسه بیانوي. د وایت مبصری خوا لو بل شوی چې یو سړی مستنوی په لري تختوی په دی باور چې دا مغه کس دی چې هغه په زندان کې شکنجه کړی او ژوند یې ویجاړ کړی دی. هغه په هڅه کوي چې د نورو ژوندۍ پاتې شوی کسانو سره تایید کړي چې دا مغه په خوانی شکنجه کوونکی دی او پریکړه کوي چې دا سره څه وکړي. د سې شنبې په مخام د غوی په دیرشمه خغلی په نهي په دوه لسیزو را په دی خو د لمړي ځل لپاره د کان فلم فستیوال په سرفارش کې راڅرګند شو. روسي خبرنده چې د افغانستان د فوټسال د غورلي کې د سلورم پړاو او سیالوي د پچاچولو مراسم پرون مازګر په کابل کې ترسره شو. ټاکل شوی ده چې د لوبي د لسو لوبډلو ترمنځ جوزا پاتل سم د کابل په فوټسال سیمه کمیټي په جمنزیم کې پیل شي. د لومړي ځل لپاره د لوبي داسې تر 10 مهال ترسره کیږي. هر لوبډله په لوبه له سیالي لوبډلې سره په خپل کور کې کوي او بل مسابقه د مخالف ډلې په کور کې ترسره کوي. هر ورځ بعد د شامل ورځو پرته دوه مسابقې ترسره کیږي او د لړۍ بسونه روانه وي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې دی radio.com کې اوریدلای شي. د پاکستان له زندانونو د افغان کډوالو خوشی کېدل
او یو بد سلوک او بد وضعیت د پاکستان حکومت لري. فامیل زموږ وروسته ملته پاتې دي اوس ماته دا په دندې لري چې هغه هم پاتې دي راغلی.
یو شمېر د ښځو د حقونو فعالانې وایي که طالبان د ښځو د حقونو د ورکړې دعوه کوي د دوی پر وړاندې دي د کار او زده کړو دروازې پرانیزي. وړاندې به په خپرونه کې واوري او د لوی اختر پر رسېدو سره د څاروي بیو لوړې شي.
په خوا چې و میانه پسونه تقریبا په 1000 افغانۍ په 1000 افغانۍ داسې پیدا کېدل نو اوس چې دي هغسې میانه پسونه ګران شوي دي.
خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د طالبان د حکومت د کډوالو رسندګو چارو سره توي چې د پاکستان له زندانونو نږدې درې سوه افغان کډوال خوشي او افغانستان ته ستانه کړلی شوي دي. د وزارت په خپل ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې زیاته کړې چې د کندهار او ننګرهار ولایتونو د سرحدي سیاستونو د معلوماتو پر بنسټ د کسان د اسنادو لرلو سربیره د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې نیول شوي وو. یو شمېر دغو کډوالو هم ازادي راډیو ته وویل چې په یاد هېواد کې د استوګنې د قانوني اسنادو لرلو سربیره نیول شوي وو او په خورا بدو شرایطو کې بېرته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. نور حال پر راپور کې
یو افغان کډوال دی چې په پاکستان کې د لسو ورځو زندانی کېدو وروسته آزاد او اوس افغانستان ته ستون کړل شوی دی. نوموړي چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د پاکستان په پنجاب ایالت کې د استوګنې د قانوني اسنادو لرلو سربېره نیول شوی و او اوس بیرته افغانستان ته ستون کړل شوی دی. یو بل افغان کډوال دولت خان چې د پاکستان له زندانه تر خوشې کېدو وروسته مستقیما افغانستان ته ستون شوی هم وایي چې د پاکستان په راولپنډۍ کې نیول شوی و. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت په دې وروستیو کې د پاکستان له زندانونو د 208 افغان کډوالو د خلاصون او هیواد ته د ستنېدو خبره کړې ده. دغه وزارت د شنبې په ورځ د جوزا په درېمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه کډوال چې له یو تر لسو ورځو د پاکستان په زندانونو کې وو د جوزا په لومړۍ او دویمه نیټه افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. وړاندې راغلي چې د کندهار او ننګرهار ولایتونو د سرحدي ریاستونو د معلوماتو له مخې دغه کډوال د اسنادو لرلو سربیره د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې نیول شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د کړکېچ نړیوالې ډلې ICG په دې وروستیو کې له اروپایي ټولنې غوښتي چې له پاکستانه وغواړي چې خپلو نړیوالو مسؤلیتونو ته ژمن پاتې او د افغان کډوالو جبري ایستل ودروي. پاکستان په دې وروستیو کې له هغې وروسته چې اعلان یې وکړ دوی به د 2025 کال د اپریل له لومړۍ نیټې د افغان تابعیت یا ACC کارت لرونکي وباسي د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري UNHCR په دې وروستیو کې ویلي چې د اپریل له لومړۍ د مې تر شلمې نیټې پورې له پاکستان نه تر 200 ډېر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 8200 په زور ایستل شوي دي. د ادارې زیاته کړې چې په همدې موده کې د دغه هیواد په پنجاب او بلوچستان ایالتونو کې 3800 کسان نیول شوي دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په تاسو حال کې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت تازه د لسګونو ښځو د جبري نکاح او د غرس د ښځو پر وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي د لسګونو قضیو د مخنیوي ادعا کړې ده. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي که طالبان رښتیا هم د ښځو د حقونو د ورکړې دعوا کوي د دوی پر وړاندې دي د کار او زده کړو دروازې پرانیزي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د خزو د حقونو یو شمیر فعالان د خزو د حقونو په برخه کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان د ورستۍ او څرګندونو په اړه چې ویلي دي د خزو شرعي حقونو ورکړې تجمن دی وایي ک طالبان په اړتیا هم د افغان خزو د حقونو د ورکولو نیت لري لومړی دي دوی ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي. دوی دغه راز وایي طالبانو په تیرو څه د پاسه دریو کلونو کې وښودله چې د ښځو د حقونو د ورکړې په برخه کې هیڅ ډول بدلون نه مني او دا چې ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه زیاتوي. د ښځو د حقونو فعال او د ښځو د شبکې مشر ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
اگر واقعا طالبان به حقوق زنان متعهد
که طالبان رښتیا هم د ښځو د حقونو ورکړې ته ژمن وي اول دې دوی ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي، په سیاسي مشارکت کې دې برخه ورکړي، دوی ته د آزادانه ګرځېدو اجازه ورکړل شي، تر کومه چې طالبان ښځو ته دغه بنسټیز او انساني حقونه ورنه کړي د دوی هر ډول دروغ او اداګانې د منلو نه دي.
حمایت حقوق زنان دروغی بیش
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د جمعې په ورځ د مئی درویشتمه د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي چې په تیره میاشت کې څلورویشت میرمنو ته د میراث او دوه ویشت میرمنو ته د مهر حق اخیستی دی. هغه دغه پیخو د مخنیوي د څرنګوالي په اړه څه نه دی ویلي. نوموړي ویلي دغه راځي سلویخ میرمنې له کورني تاوتریخوالي ژغورلي او د 38 جبري نکاحګانو مخه یې نیولې ده. خو د ښځو د حقونو فعالان ادعا کوي چې د طالبانو ډېری غړي په کورني تاوتریخوالي او دغه راز جبري نکاحګانو کې لاس لري. د ښځو د حقونو فعال راحل تلاش ازادي راډیو ته وویل
در حال که خود طالبان هر کدوم خود سیال که چه تقریبا ده طالبانو هر غری دو هم او دریم ودونه کریدی او حقا هم لکم امرم جنو سره چه ده خپلا ده جبری نکا دولو ندی که دوی ریختی هم ده خودو ده اخونو ور کرده جمنوی او دعوه کوی چه ده خودو حقونه ایتامین کریدی نو پا ده تیرو دریو کلونو که چه پر خودو کم ظلمونه که گیده چه دی نو وی علیشم چه ده امرو بالمعروف وزارت روسته سرگندوانی دروغ دی او ده خلکو و نریوالو ده تیری ستلو لپاره دی
دا په داسې حال کې ده چې وخت تر رسیدو وروسته د طالبانو مشر ملا هیبت الله په فرمان کې له خپلو غړو وغوښتل چې دوه او درې ودونونه ځانونه وساتي. خو د راپورونو پر بنسټ د طالبانو له مشر نیولې او بیا تر ډېره چارواکو دوه او درې ودونه کړي. ویل کېږي دا ودونه تر ډېره د ډېرو پیسو په بدل کې ترسره شي. په وروستي مورد کې نږدې یوه میاشت وړاندې د 13 اپریل په 28مه په غور ولایت کې د عبیدي په نوم یوې 20 کلنې نجلۍ د طالبانو له یوه غړي سره د جبري واده نه د خلاصون لپاره ځان ته اور اچولی و. د نوموړي د کورنۍ یو شمېر غړو ادعا کړې وه چې د دې ولایت په تیوره ولسوالۍ کې وروسته له هغې دغه پېښه رامنځته شوه چې د طالبانو یوې ډلې د هغې په کور هجوم وروړ او هڅه یې کوله چې عابده په زوره له ځانه سره یوسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال د دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت داسې مهال د ښځو د حقونو د ورکړې ادعا کوي چې د دغه ډلې په واکمنېدو سره په افغانستان کې له منځنیو زده کړو د محرومو شویو نجونو شمېر 2.2 میلیونو ته رسېږي. دغه راز دوی لکونه مېرمنې له کورونو منع کړي او افغان ښځې له کوره بهر وتلو او ټولنیزو حقونو څخه بې برخې شوي دي. د ښځو د حقونو بېلابېلو نړیوالو بنسټونو طالبان د خوځو ست په سیاستونو باندې تورن کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یا یوناما د تیر 2024 کال د نومبر په 15مه د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې افغانستان لا هم د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي لوړه کچه لري چې د ژوند په ټولو برخو کې د خوځو پر وړاندې د روان تبعیض له امله دغه تاوتریخوالي لا پسې زیات شوی. څو ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د برتانیا سازولۍ ویلي وو چې په دې هیواد کې واده شوي ښځې له فزیکي، جنسي او عاطفي ځورونو سره مخ دي. دغه سازولۍ په خپل اکسپانه د روغتیا د نړیوال سازمان WHO له قوله ویلي وو چې اوسمهال په افغانستان کې شپږ څلوېښت سلنه واده شوې مېرمنې فزیکي تاوتریخوالی تجربه کوي. د ښځو د حقونو فعالان وایي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې په دې هیواد کې د ښځو د غږ اورېدو ټول بنسټونه له منځه وړل شوي، له امله یې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی.
سکل په افغانستان کې ګرمي تر دوی مخکې راغلې د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي همهاله د برېښنا پرچاو هم زیاتې شوې دي چې دوی له ستونزو سره مخ کړي دي. نور چې تاسو راپور کړئ
د 24 سال فقط 600 مو برق داریم.
د کابل ښار د تایمنی او د پخوانی پروژې اوسېدونکي معصومه ده. نوموړی شکایت لري چې د ګرمۍ پر رسیدلو سره د برېښنا پرچاوې هم زیاته شوې چې دوی له ستونزو سره مخ کړي دي.
په
یوه اپارتمان اوسېږم، په ورځ کې ډېره کمه برېښنا لرو، اوبه نه لرو، پاکه یې نشو چلانولی، ګرمي ډېره زیاته ده، خواړه ماشومان لرو.
تفلای خرد داریم در خانه.
معصومه وایی دو دوی اوبه هم پا بریخنا دی، نو چه بریخنا نوی اوبه هم نلری. اجمل بیا د کابل د احمد شاه بابا مینه ی ارزان قیمت اوسیدون که دی. دی هم مرد شکایت لری.
په کابل ښار کې د برېښنا ستونزه لا هم نه ده حل شوې. دولت د برېښنا د کمښت په پر خلکو راچوي چې د اوړي په موسم کې د پاکي او د یخچالونو له وسایلو څخه کار اخلي. اوس مهال په د کابل په زیاتره ناحیو کې خلک د 40 ساعتونو کې له 3 ساعتو څخه تر 10 ساعتو پورې برېښنا لري او ګرمي ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو ده.
مخکې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت دا خبره کړې وه دا چې د ګرمۍ او یخنۍ په موسمونو کې له برېښنا استفاده ډېریږي، نو ځکه پر برېښنایي سیستم د فشار د راکمولو له امله پرچاوې هم رامنځته کېږي. ومو غوښتل تازه د کابل ښاریانو د دې ستونزې په اړه د طالبانو حکومت تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت نظر هم ولرو، خو ویان یې حکمت الله میوندي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا شکایتونه داسې مهال دی چې مخکې بیا د 2024 کال د دسمبر په 28مه نیټه باختر خبري اژانس د برېښنا شرکت په حواله خبر ورکړی و چې د انرژي د تولید لپاره د حرارتي دستګاو په کارولو سره په افغانستان کې د برېښنا پرچاوي کمه شوې ده. د افغانستان برېښنا شرکت ویلي و چې په کابل کې د ترخیلو د انرژي د تولید د حرارتي دستګاه په فعالېدو سره یې پر هیوادوالو د برېښنا پرچاوي کمه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې UNDP په 1402 کال کې ویلي وو چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی، چې پکې په ځانګړې توګه په کلیوالو سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتي برېښنا ډېره تکیه شامله ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار هم د 1402 کال په وري میاشت کې په یوه راپور کې ویلي وو افغانستان د خپلې برېښنا 80% اړتیا له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي او دغه هیواد په کلني ډول $200 میلیونه د برېښنا په پیرلو لګوي. تیر ځله په کومو هیوادونو کې چې برېښنا هم مرنه واردېږي، د تخنیکي ستونزو او هلته د برېښنا د کمښت له وجې په افغانستان کې د برېښنا پرچاوي ډېریږي.
اوکراین د اسیرانو تر ټولو د لوی تبادلې د درېمې ورځې لپاره چمتووالې نیسي. وروسته له یوې ساعتي ورځې چې بندیان بیرته خپل وطن راستانه شول. نور جزئیات یې په دې راپور کې.
کیف د مې په 15مه د مسکو سره د ډلې زی بندیانو د تبادلې د درېمې ورځې لپاره چمتووالې نیسي. روسه لغې چې د اوکراین بندیان په روسیه کې له بند څخه راستانه شول، د ملي بیرغ په غوستلو سره د خپلو عزیزانو د خوښۍ اوښ کې بهیدلې. کیف ویلي چې چمتو دی ټول نیول شوي روسان مسکو ته وسپاري، په دې شرط چې مسکو هم ټول اوکراینی بندیان خوشي کړي، ځکه چې د مونږ خپل خلک کورته راولو د زر په زرو تبادلې هوکړه روانه ده. د مې په 23مه د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سکیلانو کړ چې په همدې ورځ نور 300 اوکراینیان هیواد ته ستنه شوي. وروسته له هغې چې د مې په 23مه د تبادلې لومړۍ ډله خوشي شوه چې ځینې له 2022 کال راهیسې بندیان وو. زلینسکي په تلګرام کې لیکلي چې یوازې په دې دوه ورځو کې 690 کسان بیرته راوستل شول او زیاته یې کړه چې دا معامله په ترکیه کې منځګړیتوب شوې ده. هغه زیاته کړه د دې ټولو خلکو څخه 203 د دونسک په سیمه کې نیول شوي وو چې ډیری په 2022 کال کې نیول شوی وو. نور د خریسون، زپوروزیا، خارکیف او لوهاسنګ سیمو کې نیول شوی وو. زلینسکي ویل نن د مې 15مه دریم پړاو دی. زموږ دنده دا ده چې په بشپړه توګه ټول هغه کسان چې په روسیه کې بندیان دي بیرته کورته راولو. زموږ هدف دا ده چې هر یو د روسیې له بند څخه بیرته راستنه کړو. موږ د دې ممکنه کولو لپاره له شریکانو سره خپل تعامل ته دوام ورکوو. د سوپلین میډیا لخوا د اوکراین د جنګي بندیانو د درملنې کاسخه پترو یاتینسکو له قول ویل شوی چې کیفتل چمتو دی ټول نیول شوي ویروسان خوشی کړي او ټول هغه اوکراینیان بیرته کور ته راولي چې د مسکو لخوا نیول شوي دي. یاتینسکو وویل ټول خوشی شوي بندیان خوشبین دي، ډیر کمزوري شوي دي، ډیر کم خواړه ورکړل شوي، خو دا ټول د وخت خبره ده. د روسیې په بند کې له 200 تر 300 کلونو وروسته عادي ژوند ته د راستنېدو لپاره به یو سوزمنه پروسه وي. په مسکو کې د دفاع وزارت د مې په 23مه راپور ورکړ چې درې سوه وو بندیان روسیې ته راستنې شوی دی. په خبر پانه کې زیاته شوی ده چې دغه سرتیری د محل په بیلاروس کې دي او طبي درملنې لاندې دي، خو په داسې حال کې چې په اوکراین کې کورنیو خپلو عزیزانو ته هرکلی وایي، خو دا هیواد په ورته وخت کې په کیف او نورو ښارونو باندې د روسیې د دوه لویو هوایي بریدونو څخه ځورېده. د دواړو خواوو ترمنځ د زر کسانو تبادله به تر دې دمه تر ټولو لویه تبادله وي چې د پراخ یرغل له پیل راهیسې ترسره کیږي. پخوا ترسره شوې تبادلې د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې کوم عملي پرمختګ نه دی راوستی. روسیې د اوکراین، امریکا او اروپایي ودونو لخوا د 1.5 ورځنی اوربان غوښتنه رد کړې او تر اوسه له استانبول وروسته کومې نوې ناستې ته نیټه نه ده ټاکل شوې.
له خبرونو ور اخوا
په تاسو سره کې چې لوی اختر یې د قرباني اختر ته له دوه نوې کمه موده پاتې ده. د پلازمېنې کابل او د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي د طالبان له حکومته غواړي چې د څارویو د بیو پورته کېدو له مخه دې ونیسي. دوی به هر کال د لوی اختر په رانږدې کېدو سره د څارویو بیې پورته کېږي، چې یو مهم لامل یې ګاونډي ودونو په ځانګړي ډول پاکستان ته قاچاق دی.
د کندهار ولایت اوسیدونکی محمد شاو دی وی هر کال د لوی اختر یا قربانی اختر په را رسیدو سره د څارویو بیې لوړیږي. نوموړی وایي سږ کال هم همدا کیسه ده او یو لامل یې ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق ګڼي.
پخوا چې و میانه پسونه تقریبا په 1000 افغانۍ په 1000 افغانۍ داسې پیدا کېدله، نو اوس چې دي هغسې میانه پسونه ګران شوي دي، په 2000 څخه تر 14000 پورې 13000 پورې هم رسېږي. د اخترو شپو ته لهم څه ګرانېږي، نو ښه دا دي چې پسونه د قاچاق مخه یې ونیول سي، ځکه پر خلکو به پسونه نه کمیږي دلې او دلې هم که امکان درلودي نرخ یې کنټرول کړی سي.
لوی اختر یا د قربانۍ اختر ته له دوه اونیو کمه موده پاتې ده. د کابل اوسیدونکي ادریس جبران هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
له بده مرغه ګڼ شمېر کاروباریان د قربانۍ څاروي ګاونډۍ هېوادونو ته صادر کوي چې له امله یې د څارویو بیې په داخل کې بېساري ډول لوړې شوي دي. دا حالت ډېرې کورنۍ له اقتصادي فشار سره مخ کوي او د قربانۍ له ستر عبادت څخه بې برخې پاتې کیږي. نو اړوند ادارې ورته جدي پاملرنه وکړي او د دې څارویو له قاچاق څخه مخنیوی وکړي تر څو زموږ او ستاسې ټول هېوادوال د قربانۍ له اجر او ثواب څخه محرومه نه شي.
په دې اړه د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت ویان غلام محمد کاظم وپوښت خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تازه کندهار کې د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست پاکستان ته د سلګونو پسونو د قاچاق د مخنیوي خبر ورکړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس جمعه د خبرګولي په دوهمه په خپله ویبپاڼه د دغه ریاست د ویان محمد حنیف حقمل په حواله لیکلي دا پسونه چې شمېر یې 1846 ته رسېده د کندهار د معروف او ریګستان ولسوالیو څخه هغه هېواد ته قاچاق کېدل چې مخه یې نیول شوې ده. په خبر کې راغلی چې د یادې پیښې په تړاو څو کسان نیول شوي چې له څېړنو وروسته به یې دوستي ادارې او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. مخکې ایران ته هم افغانستان نه د څارویو د قاچاق په اړه راپورونه خپاره شوي وو. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت بهر ته د څارویو په قانوني صادراتو بندیز لګولی دی. د یادونې ده چې په افغانستان کې طبیعي پیښو له دې ډلې پرله پسې وچکالیو او سیلابونو د نورو سکتورونو تر څنګ مالداري هم شدیده زیانمنه کړې. د مالدارانو په ډېر شمېر سره څاروي تلف شوي خو کره شمېر یې نه دی معلوم. خلک وایي دا وضعیت وارد مخه په دغه هېواد کې د څارویو د کمښت لامل شوی او بیې یې لوړې شوي. خو که ګاونډیو هېوادونو ته یې د قاچاق مخه ونه نیول شي نورې به هم لوړې شي.
په آسیا کې د کډوالو لپاره د ستونزو د حل اداره یا ADSP خبرداری ورکوي چې په جبري ډول افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو د دوامدار حل لارو پرته به دا هېواد له اوږد مهاله بې ثباتۍ سره مخ او په دې هېواد کې به بشري بحران لا نور خراب شي. دغه ادارې په ویلامیه کې افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو په ملاتړ ټینګار کړی دی. پورته وخت کې له پاکستان څخه راستنېدونکو شمېر کورنۍ شکایت کوي چې د اوسمهالیز ډول اسانتیاو پرته ژوند کوي، د سرپناه خوړو او د کار پیدا کولو برخه کې مرسته ته اړتیا لري.
پنځه پنځوس کلن خانولي چې د یو ولس کسیزې کورنۍ سرپرستی ور لغاړې ده وایي په وروستیو کې په جبري ډول له پاکستان ایستل شوې او اوسمهال له هیڅ ډول اسانتیاو پرته په پروان ولایت کې ژوند کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې نږدې دوه اونۍ وړاندې له خپلې کورنۍ سره یو ځای له پاکستانه وویستل شو. د همدې ولایت په بیان سیمه کې استوګن رباني چې له تیر نږدې یو نیم کال راهیسې له پاکستانه ډیپورت شوی وایي لا یې هم ژوند په خلوري نه دی ورسیخ شوی. دی وی له پاکستانه ډیپورت شو، دلته مې خپل او د ماشومان راتلونکي ډیر تیار دي. ماشومان مې له خونځیو پاتې دي، زه چې کار ته اړتیا لرم هیڅ کار راته نه پیدا کیږي. اقتصاد مو خراب دی، پیسې نشته چې یا پرې د کار لپاره یو موټر واخلم یا په دکان جوړ کړم. په ډېرو ستونزو سره خپلې ورځې او شپې تیروم. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په آسیا کې د کډوالو لپاره د ستونزو د حل اداره ADSF خبرداری ورکوي چې په جبري ډول افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو د دوامدار حل لارو پرته به دا هېواد له اوږدمهاله بې ثباتۍ سره مخ او په دې هېواد کې به بشري بحران لا نور خراب شي. د ډنمارک د کډوالو شورا د ژغورنې نړیواله کمیټه او د ناروې د کډوالو شورا د دې پلیټ فارم غړي دي. دغه ادارې د جمعې په ورځ د مې 23مه په یوې اعلامیه کې افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو په ملاتړ ټینګار کړی او ویلي دي افغانستان لاله وړاندې وچکالۍ ځپلې او اقتصادي حالت کمزورې دی او دا چې ستانه شوي کډوال د بېوزلۍ تر څنګ د سختې بېروزګارۍ سره مخ دي او دوی ته باید کاري فرصتونه برابر شي. په آسیا کې د کډوالو لپاره د ستونزو د حل ادارې او غړو په بسپنه ورکوونکو هېوادونو ملي چارواکو او پراختیایي شریکانو غږ کړی چې دا بېرته راستنېدنه د لنډمهاله بحران په توګه نه بلکې د بېرته راستنېدونکو په پالیسیو کې د جوړښت تی بدون پتو گوغانی. دوی ټینګار کړی چې دا وضعیت د بیړنۍ ظرفیت آزموینه نه ده، بلکې دا دوامدار پایلو د ترلاسه کولو، د انساني وقار، د ساتنې او د افغانانو په راتلونکي کې د پانګونې لپاره د سیاسي هوډ آزموینه ده. په اعلامیه کې راغلی دی له هغه وخته چې پاکستان په جبري ډول د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ پیل کړې، نږدې 1 میلیون کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې دوی د اقتصادي ناورین، پراخې بېوزلۍ او خوندیتوب ننګونو لاله پخوا ځپلي وو. دغه ادارې ویلي تمه ده چې سږ کال به شاوخوا 6 لک نور کسان افغانستان ته ستانه شي. د اعلامیې په ټکو دغه راز په 2024 کال کې له ایرانه 1 میلیون افغانان خپل هیواد ته ستنېدو ته اړ شوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه دوه ورځې مخکې د مئی په 22مه د کړکېچ نړیوالې ډلې ICG له اروپایي ټولنې وغوښتي له پاکستانه دا وغواړي چې خپلو نړیوالو مکلفیتونو ته ژمن پاتې شي او د افغان کډوالو جبري ایستل بند کړي. د UNHCR په راپور کې راغلي وو چې د اپریل لومړۍ نیټې د مئی تر 14مې پورې 1,06,200 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 15,000 په جبري ډول ایستل شوي دي.
د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي له روسیې سره په خپلو ملي پیسو د سوداګریزو راکړو ورکړو په اړه په خبرو کې پرمختګ کړی. د دې وزارت سرپرست نورالدین عزیزي ریوټرز خبري ژانس ویلي چې د سیمې او نړۍ اقتصادي لید تحریمونو او د غوننګونو ته په کتو چې افغانستان او روسیې یو سره مخامخ دي، تخنیکي او تخصصي خبرې دوام لري. جزئیات په راپور کې.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د خپلو پولي واحدونو په وسیله د سوداګریزې راکړې ورکړې په اړه چین او روسیې سره په خبرو بوخت دی. د دغه وزارت سرپرست نورالدین عزیزي په هغه مرکه کې چې رویټرز خبري اژانس سره یې کړې ده او د مئی په 23مه نیټه خپره شوې ویلي، په دې برخه کې روسیې سره خبرو کې پرمختګ شوی تر څو د دواړو هیوادونو بانکونه چې تحریمونو سره مخ دي وکولی شي چې د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت سوداګریزې راکړې ورکړې په خپلو پولي واحدونو ترسره کړي. نوموړي زیاته کړې چې د سیمې او نړۍ اقتصادي لید تحریمونو او هغه ننګونو ته په کتو چې افغانستان او روسیه ورسره مخ دي، تخنیکي او تخصصي خبرې دوام لري. د رویټرز د راپور په دوام کې د نورالدین عزیزي په حواله راغلي چې افغانستان ورته وړاندیز چین ته هم کړی او په خبرې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت او د چین سفارت یو ګډ کاري ټیم په دې اړه په خبرو بوخت دی. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست ویلي چې روسیې سره په کلینی ډول سوداګریزه راکړه ورکړه شاوخوا 300 میلیونه ډالرو ته رسیږي او له چین سره دا کچه شاوخوا 1 میلیارد ډالر ده. نوموړي هیله ښودلې چې دا طرحه به د هیواد او خلکو په ګټه تمامه شي. د یادونې ده چې د چین د بهرنیو چارو وزارت او د روسیې مرکزي بانک د رویټرز پوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی. د اقتصادي چارو یو شمېر شنونکي اوسنیو شرایطو ته په پام د دې ډول پرېکړو عملي کول ستونزمن ګڼي، خو د دوی په خبره کامل لشي د افغانستان په اقتصاد به غیظ مثبت وي. له دې ډلې اظهار الحق فضلی ازادي رادیو ته وویل،
نو اوسنی شرایط کې چیرې موږ تاسو وګورو د دې عملی کېدل به یو څه ستونزمنې، ځکه دا هسې مخکې چین هم دا هسې کړي دي، هسې اوس هم روانې دي او دې ترڅنګ روسیه هم هسې کوي. خو که چیرې موږ د ډالر په مقابل کې وګورو، اوس مهال دغه هیوادونه دې ته آماده نه دي چې وکړی سي له ډالر سره تقابل وکړي یا د ډالرو ځای ونیسي یا هم دوی خپل اثار په نړیواله کچه په اقتصادي راکړې ورکړې یا سوداګرۍ کې وکړي، ځکه دا درې واړه هیوادونو د لویدیځ هیوادونو له فشارونو تحریمونو سره مخ دي. نو د درې واړو هیوادونو ترمنځ په کار ده چې بدیلې مالیاتي لارې دي ترتیبات باید ونیول شي.
بل اقتصادي کارپوه او مخکې د پوهنتون استاد بشیر دودیال هم ازادي راډیو ته وویل،
که زمنګا پیسې زمنګا ملي کرنسی د تجارت او ملي تولید د لحاظه او په نړیوالو بازارونو کې زمنګا جنس د صادرات ولې د لحاظه خو پیاوړي پښتوونه ولري، او زمنګا که د بانکي انتقال ستونزې سره مخ ونه وسو بیا نو ډېره ښه خبره ده چې زمونږ پیسې زمونږ ملي کرنسی د څو هیوادونو دوران ته ولویږي او ورو ورو حتی په نړیوال تجارت کې نړیوال بانکي دوران کې په دې کې اعتبار پیدا کړي. خو په دې شرط چې د کامیابیدو لارې چارې وسنجول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د بهرنیو مرستو کمښت افغانستان ته د امریکایي ډالرو د راتګ کچه راټیټه کړې ده. خو له دې سره سره نورالدین عزیزي رویټرز ته ویلي چې د اثارو ثبات او د نړیوالو پانګوالو د راجلبولو په برخه کې د دوی د حکومت هڅې کولی شي په افغانستان کې د ډالرو د کمښت مخنیوی وکړي. یادونې ده چې د طالبانو حکومت تل هڅه کړې چې له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو په پراخولو خپل سیاسي او ډیپلوماتیک تعامل پیاوړی کړي، خو تر اوسه هیڅ هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت
حیثیت نه دی پیژندلی. که څه هم ځینو هیوادونو لکه قزاقستان، روسیه او چین د طالبانو ډیپلوماټان منلي او خپل استازي هم افغانستان ته استولي، خو دا د رسمیت پیژندلو په معنا نه ګڼي. نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې له ترهګریزو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي، یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي او د بشر حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه رعایت کړي. طالبان که څه هم ادعا کوي چې له ترهګریزو ډلو سره اړیکې نه لري، حکومت یې ټولګډونه دی او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. خدای دا وي ډیری افغانان او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه دي.